په افغانستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړ کړي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې دغه مرګ ژوبله په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار ولایتونو کې رامنځته شوي. دغه وزارت تیر ماښام پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 128 سرسري تخریب کړي او دغه راځي زرګونه جریبه کرنیز ځمکه، حاصلات او بڼونه لمانځه وړي. دوی ویلي چې د زیانونو د شمیرې لومړنۍ دي او وروسته ممکن بدلون پکې راشي. نن دوشنبه سهار هم په پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د تندریز باران او سیلابونو وړاندوینه شوې ده. په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 45 ته پورته شوی. په پاکستان کې له پیښو سره د مبارزې ادارې پرون یکشنبه ویلي چې د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله خیبر پختونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 21 تنه مړ کړي چې 11 ماشومان دي. یوازې 14 تنه په سوات کې د تیرو جمعې په ورځ هغه مهال مړه شول چې د سیلاب اوبو په یوه غونډۍ ایسار کړل او ژغورنې ته یې څوک ورونه رسېدل. په سند، پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې هم له تېرې چهارشنبې راهیسې موسمي بارانونه او سیلابونه راغلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو چارواکي ویلي د اسرائیل او ایران جګړه درېدلې خو بشري اغیزې لا هم دوام لري. په افغانستان کې د دغه سازمان استازی عرفات جمال دا خبره له ایران افغانستان ته د لسګونه زره افغان کډوالو ستنېدو ته په اشاره کړې ده. هغه پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، راځي په ګډه دا ډاډ ترلاسه کړو چې د کډوالو راستنېدنه د ثبات یو لامل وي، نه د بې نظمۍ. دغه کډوال تر ډیره د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راستانې شوي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. یونیسیار د شنبې په ورځ ویل په وروستیو کې په ورځني ډول لسګونه زره کسان له ایران راستنول کیږي. دوی ویلي د جون په 26مه په یوه ورځ 6000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د امریکا د آیداهو ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د اطفایې پر کارکونکو برید شوی چې لږ تر لږه 2 تنه پکې وژل شوی دي. هغوی د یو لګېدلې اور مړه کېدو لپاره سیمې ته تللي وو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډزو دغه برید 3 ساعته دوام درلود. د آیداهو والي برد لیتل دغه برید ناوړه بللی دی. د کوتنی ښار پولیسو ویلي د امریکا په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د اور وژنې یو ټیم د کنفیلډ غره ته واستول شو چې لګیدلی اور مړ کړي، خو نیم ساعت وروسته له برید سره مخامخ شو. تر اوسه د برید انګیزه او د بریدګرو شمیر نه دی معلوم شوی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی او د دغه ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نشته. امیر سعید ایروانی له سی بی ایس خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅ کله د یورانیمو په خول ونه دروي او په خبره یې د دې برخې څارونکي په خوندي شرایطو کې اوسېږي. د ویلي اوس مهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولی اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري. تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایراني ورځپاڼې د رافایل گروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پر رافایل گروسی د دې لپاره نیوکه کړې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل د بریدونو په اړه چوپ خلو. عراقچی د رافایل گروسی دغه چوپتیا د هغه دندو ته یو حیرانوونکی خیانت بللی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په نږدې نیم ساعت کې پاکستان پرون د غلام خان بندر لار د هر ډول تګ راتک پر مخ بند کړه. سوداګر یې اندېښمن کړي.
دغه لارې په بندېدو سره افغان سوداګرو لپاره او همدارنګه د حاکین لپاره او ترانسپورټرانو لپاره څه لویه ضربه ده.
د امریکا په آیداهو ایالت کې د اطفایې پر کارکونکو ډزې شوي، لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي. ایران کې پر افغان کډوالو د فشار زیاتېدل، هر ورځ لسګونه زره اخراجېږي.
دا محل د ایران هیواد د شهر څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت، ټول اخراجی
او کابل کې له ګرمۍ سره سره د برېښنا د پارچاوي ستونزه پر ځای ده.
ګرمي ډېره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده، زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه سمېت نیږي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه مو ملتیا.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د غلام خان بندر د تړل کېدو له امله د دغه هیواد او پاکستان ترمنځ سوداګري له خنډ سره مخ شوې او افغان سوداګرو ته یې درانه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو د عمومي ریاست ویان ویلي چې د پاکستان له لوري د یک شنبې په ورځ، یعنې پرون، د سرطان په اتمه د غلام خان بندر د هر ډول تګ راتک پر مخ تړل شوی دی. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو بیا له خلکو غوښتي چې پر دغې لاره له تګ راتکه ډډه وکړي. دغه بندر د افغانستان او پاکستان ترمنځ له مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبرداري ورکوي چې د غلام خان بندر د تړلو دوام به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زیانمنه او سوداګرو ته به لوی زیان ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي او د افغان پاک د سوداګرۍ د ګړې خونی مشر خانجان الکوزی د سرطان په اتمه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې بندر کې سلګونه موټرې چې د افغانستان سوداګري توکي لیږدوي بند پاتې دي. نوموړي وویل چې پاکستاني لوري د دې بندر د تړلو لامل مستصوبی امنیتی او قومی ستونزې بدلې دي.
بندر یې اصلا کې روزانه اضافه 2700 کانتینر تبادله نشارپوی توقف کړم. تقریبا
دا داسې بندر دی چې په ورځ کې 200 تر 250 ډېر کانتینر پرې تبادله کیږي، چې تقریبا دوه ورځې کېږي چې دا ټول درېدلې دي. دواړه لورو ته کابو 600 کانتینر درېدلې، چې دا واقعا د افغان سوداګرو او پاکستان پر زیان دي. هغه صادرات چې له دې لارې کېدل ډېرې میوې، خوراکي توکي او معدني مواد لکه د ډبرو سکاره، تان، کرومایت او ځینې نور توکي وو.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه سره له دې چې د غلام خان بندر د بیا پرانیستو هڅې روانې دي، خو د دې لارې ناڅاپه او له همغږۍ پرته بندښت د سوداګرو اندېښنې زیاتې کړي دي. د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو د عمومي ریاست ویان عبدالله فاروقي په یو ویډیویي پیغام کې چې د یکشنبې په ورځ د سرطان په اتمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون له لارې خپور شوی، پکې ویلي دي چې پاکستان لوري د کوم دلیل له روښانه کولو پرته د غلام خان بندر د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلی دی. فاروقي زیاته کړه چې پاکستانی چارواکو له سیمه ییزو مسؤلینو غوښتي چې په یاد بندر کې بند پاتې موټر دی له یوې بلې لارې ولېږدوي. د دې خبره د طالبانو او د حکومت چارواکي هڅه کوي چې دغه موضوع د تفاهم له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د خوست د والی ویان مستغفر ګورباس هم د یاد بندر تړل کېدل تاییدوي او په خپله ایکسپانه لیکلي چې یوه شپه مخکې د غلام خان بندر کې د طالبانو حکومت د اړوند کمیسارۍ چارواکو له پاکستاني لوري معلومات ترلاسه کړي وو چې دغه لاره به د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله تر نامعلومه وخته تړلې وي. نوموړي له ټولو هیوادوالو، سوداګرو او مسافرو غوښتي چې تر بلې خبرتیا دې د دې لارې له کارولو ډډه وکړي او له بدیلو لارو دې کار واخلي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي او د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم د تازه میوو د صادراتو موسم ته اشاره وایي. د غلام خان بندر تړلو دوام خوراکي توکو ته ډېر زیان اړوي، چې له امله یې سلګونه موټرې په دې بندر کې بند پاتې او د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دغه بندر تړل کېدل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نورو لارو د ترافیکي ګڼې ګوڼې لامل سي او ټینګار یې وکړ چې د طالبانو حکومت او پاکستان باید زر تر زره د دې بندر د پرانیستلو لپاره اقدام وکړي.
متاسف سره چې په دغه شپه ورځو کې چې د افغانستان د میوه‌جاتو، سبزیجاتو، د حاصلاتو او فصل موسم ده او د صادراتو وخت ته، متاسفانه د غلام خان لاره چې ده بنده شوه. دغه لارې په بندېدو سره
افغان سوداګرو لپاره او همدارنګه د حاکین لپاره او ترانسپورټرانو لپاره چې د لوی ضربه ده.
د زیاته کړه په هغه خبرتیا کې چې دوی ته رسیدلی راغلي چې د غلام خان بندر به د امنیتي دلایلو له امله تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې تړلی وي. د غلام خان بندر په خوست ولایت کې دی او له تورخم او سپین بولدک وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دریمه مهمه لار بلل کېږي. که څه هم پاکستاني چارواکو تر اوسه د دغه بندر د تړل کېدو رسمي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو تر دې وړاندې هم څو ځله د امنیتي او سیاسي دلایلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه شان لارې تړل شوي دي. په همدې حال کې افغان سوداګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام به پر خصوصي سکتور باور کمزوری کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ بهیر پڅ کړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیل رښتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو په خبرونو کې مهم د امریکا د اداهو ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د اطفایې پر کارکونکو د برید په اړه واوریدل. د برید تازه جزئیات نشته، ویل شوی چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي. البته هغوی د یو لګېدلي اور مړه کېدو لپاره سیمې ته تللي وو. د اسوسیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډزو دغه برید څو ساعته دوام درلود. د اداهو والي برد لیتل دغه برید ناوړه بللی دی. تر اوسه د برید انګیزه نه ده معلومه او دا معلومات هم نشته چې بریدګر څوک او څو تنه دي. د سیمې نه راپورونه وایي چې ګڼ شمېر پولیس او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي. دغه غرنۍ سیمه یې چې تر ډیره د بایسکل ځغلونې او پلي تګ لپاره خلک ورتلل کلا بنده کړې ده او هلته ویل شوي چې په ډزو کې ګڼ شمېر ځایي خلک هم بند پاتې دي. پولیسو له خلکو غوښتي چې د برید ځای ته دې نږدې نه ورځي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
سلر ویش ساته.
وسم ورزو په ایران کې د افغان کډوالو سنځو ته په ایران کې چارواکو یو ځل بیا افغان کډوالو ته خبرداري ورکړي چې له دې هواده دی ووزي.
د ایران لوی څارنوال ویلي غیر مجاز آبادی ژر تر ژره له دې هیواد ووزي. محمد موحدی جون پاته وشتما د ایران په همدان خار کې وی غونډه ته خبرو کې دا خبرداري هم ورکړل چې سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایرانی رسنیو د خبر لمخې نوموړي له بهرنۍ او اتباو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبرې په کلونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایرانی چارواکي د غیر مجاز آبادی سلا بیا اسناده کډوالو ته کاروي. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو له وروستي وسلوالو نه خطو وروسته له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار خبرداري ورکړې چې تیری څو ورځې د ورځې لسګونه زر افغان کډوال له ایران ایستل شوي. د سازمان د جون پاته وشتمه په یو اعلامیه کې ویلي چې د جون په شپږ وشتمه په یو ورځ شپږ ډېر زر افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په بیان کې راغلي چې د 2015 کال د مارچ له شلمې راهیسې له شپږ لکه څلوېښت زره ډېر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له درې لکه شپږ شپېته زره ډېر یې په جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي. په بیان کې په افغانستان کې د یونیچسیار د استازي عرفات جمال له قوله چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللي او راغلي. دا افغان کډوال په ډېرو بدو شرایطو کې خپل وطن تستنیږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس، ستړي، وږي او اندېښمنې راځي. په تېره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنې دي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کم کې میشتې وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هېڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې یو راستون شوی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمېر له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته لس زره افغانۍ ورکړي، خو په خبرې په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسېدلی. دی وایي له هغه ځایه مو یوازې د اخستلو جامې راخیستي، نور هیڅ نه لرو. پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته لس زره افغانۍ راکړې. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم، په دې پیسو تر هراته نشم رسېدلی، پاتې لا تر خپل ولایت بغلانه پورې. لوی اندېښنه مو د بېروزګارۍ په اړه ده. دغه راز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو. او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایې کور توان هم نه لرو. په هرات ولایت کې راستنو شوی په کم کې د 15 کسیزه کورنۍ سرپرست مهدی حسن بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی باید یو اداره وي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. یو او دوه ستونزې نه دي، هر څه ګډوډ دي. دا اوس چې د کډوالو د رئیسلو کومه نوې څپه پیل شوې، واقعا یو انقلاب دی. افغان کډوال هیڅ د راتلونکي لپاره کوم پروګرام نه لري. موږ هیڅ نه پوهیږو چې چرته راغلو او د څه لپاره راغلو، څه وکړو او چرته ولاړ شو. دا ستونزې او اندېښنې داسې مهال دي چې له بل ګاونډي هیواد پاکستان هم نږدې 1.4 میلیون افغان کډوال ته ورکړل شوی مهلت هم سبا پای ته رسیږي چې د PUR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. لاله وړاندې له دغه هیواده د بیا اسنادو او ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی.
په ایران کې بیا یو افغان کډوال د خپل ستونزو تازه حال داسې راته ویلی دی.
حبیب رحمان سواکیم، دا محل د ایران هیواد دیس د شاله څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته، ټول اخراجي. موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري، تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي. ایا پاسپورت هم لري، کارت هم لري، قانوني راغلی دی؟ بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي؟ موږ پر امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو غم مهاجرینو غم وخوري. وسلام او رحمان.
په ایران کې یو افغان کډوال وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، نن د محرم څلورمه او لوړاندې په کابل کې د شیعه مذهب لخوا د عاشورا مراسم پیل شوی دی. دغه شیعه مذهبي وایي چې د دوی په مراسمو باندې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر محدودیتونه لګول شوي. دا چې دا محدودیتونه څه دي او د دې کسانو اندېښنې څه دي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځې یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې وو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې طالبانو په جماعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشتبرچی سیمې اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبان موږ ته خبرداری راکړی چې هغه نوحې چې په تکی خانه کې وایو باید په لاؤډ سپیکرونو نه وي او غږ یې باید یوازې دننه واورېدل شي، او زموږ مذهبي بیرغونه یې هم ټول کړي دي. زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ دې د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسمو لمانځلو ته پرېږدي او کومه ستونزه او مخنیوی دې نه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځې سیمې وی اوسیدونکو هم راجبي وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او لمانځل باید محدود نه وي.
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای گرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسم در منظور پر وړاندې ډیر محدودیتونه لګیدلی دي. لدې ډلې د سقاخانو یا ځانګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، دا ورځ دوی ویلي چې د نو حقوق باید لوړ پرې نه ښودل شي. ام ویلي چې په جمعتونو کې تر ناوخت نوحې مه وایي او له مایک نه کار مه اخلي او یوازې په جمعتونو کې کولی شي چې خپل مراسم ترسره کړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي، ترڅو په خبره یې وکړای سي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند، بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن تر سره کول په حال کې دی. او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوی. هلمند یو چې سکل وکړی شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د د تر سره کېدو شاهدان وو وسو.
خود د طالبانو د حکومت لخوا د لګول سوي محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز سوي کسانو د ادعاو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لرې کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب وو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت یې د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي سوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمانځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي یې سره تیت او ویشلي دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیری جوماتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځانګړي توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمانځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرایو دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب و مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د زعفران د برخې د کاروباري میرمنو په اړه درته وایو. خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي په وروستیو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه کمه کړې، خو خلک بیا دغه خبره نه مني او وایي چې په کابل کې ګرمۍ ډېره ده او له دې سره سره برېښنا پرچاوي لري.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یوه برخه یې پرون د جون پاتې ویشتمه د دې شرکت په اکسپانه خپره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میګاواټه دستګاه له فعالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ځانګړي ډول د شپې له لوري کمه شوي. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعته برېښنا برابرول ناممکن دي او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامیږي، خو په خبره د کابل ښاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا 80 میګاواټه اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی، بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د دیارلسمې ناحیې یوې اوسیدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایگر نبودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یوه لویه ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې ډېر شي 5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د شپاړسمې ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشتوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشتوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتونځې رامنځته کېږي، همداسې دفترونو کې، کورونو کې، ځکه ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. پکو نشتوالی، یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د رواني جولای په 23 خبرداري ورکړې وو چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2-3 درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالي سیمو کې برېښنا ته د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسیاینې په وړاندې له لوی خنډونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار د روان المریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 240 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
اوریدونکو د خبری خبرونه د پای شیبوته نګدې شوی یو روسای راپور اخلو. یو شمیر افغان مرمن وای د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ لارې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمیر محدودیتونه پرې لګول شوي او په وینا کې دغه محدودیتونه لرې شي د دوی حاصلات به نړیوالو بازارونو ته په اسانه لار پیدا کړي.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدیم. اگر یک خانم دست تیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه. اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
ده هرات ولایت اوسیدونکی او د زعفرانو سوداګر ملی هاشم سوچی له نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګری کوي. د ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډېری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دی زیاته کړه
حالت کې خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه.
په داسې حال کې چې اوس ښځې په کورونو ناستې دي، د زعفرانو کار ورته ډېر ښه دی. دې برخه کې ورته د کار ښه زمینه برابرېږي. موږ سږ کال د زعفرانو د فصل پر مهال په دوو میاشتو کې تر 1,386 ښځینه کارکوونکي لرلې او د کال نور وخت کې تر 12 دایمي نارینه او ښځینه کارګرانې او بزګرانې لرو، خو دې ورځو کې هره ورځ تر 12 ښځې
دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحه وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 1400 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمي هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر 80 زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالي دي کار کوي. خو دی په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر از مسئولی است که یعنی واقعا ارزش زیاده داره که کار باید به خاطر از شود. من تا کار در قسمت کاروبار ما محدودیت ها خیلی زیاد شده.
ده زعفرانو که کارو برده او پا دیر زیج پنگو نبکی وشی خوز مو خوزو ده کار پر اولندی محدودیتو نسیاد دی او ارز پا ارز دیده گی نندرتو نونو تندو گفتل گیگی اجازه نرک ورکی گی نرینه و خزینه پیریدون که جلا کیگی راهنانه و نندرتون اونو تا هم نبلل کیگو بازار که اجازه نره کول کیگی چه پلورنزی و دکانونو جور کرو مگرتیا لرو چه لنکتی پیریدون که سر و گرو و غگیگو زکا ده پر کیفیت لری چو پاور نشی کولای.
دا خسیر طالبانو لحکومت و نریوالی طولانی دا افغان خوزد ملاتار قوختن کوی یا وایی چه به سوداگری زبرخه که دی پری لگول سمی محدودیتون لری کری. دا طالبانو حکومت دا صنعت و سوداگری وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې ښځو د ستونزو او غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله سږ کال 10% زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل
امسال کشت به سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت، چون کشت روش پیدا کرده.
سږ کال تختونه د کیفیت تعلق په عالی کچه دي. دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران ښه روزل کیږي، له زعفرانو ښه ساتنه کوي، نو کیفیت او وده یې ډېره ښه کیږي. دا مهال په ټول هیواد کې تر 2000 ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولت هم غوښتنه دا ده چې حد اقل موږ ته د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو.
ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښي لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له ټول افغانستانه 15 زعفران راټول سوي وو او سږ کال اټکل کیږي چې له 45 تر 50 ټنو راټول سي. دغه ټولنه وایي دا مهال په هیواد دننه د 1 کیلو زعفرانو بیه 95,000 افغانۍ او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده، خو په خبره یې له هیواد بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي، خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بستهبندي کیږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازا نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د تیر کال په مرغومي میاشت کې ویلي وو چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکري او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي وه چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي.
د آزادی میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته شو راغلی.
سلامونه سلامونه شیبه ته تاسو ته تخنیکي خبرونه ته او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غوړانو ته همیشه خپل هغه تجربې خو بد تجربې ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د طب په کوټه نه ځکه د کابل د طب په ټي وي په هنتون او کله دوره دا کله چې کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود، او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو. اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي چې تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو چې څنګه وکولای شئ چې سیاست په ډګر کې هم ولسته خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم، او تقریبا سکار لاس کار پر سیاست کې پات سلو خو غواله تر خواله پکې زیات سم، او البته نو شو وخت ډیر کم نه نو شو کولای چې ټول
یغه ته راشو چې دا خو غواله پکې پڅکی وو تر خواله پڅکی وو. لیکن کله چې دا لاس کاله لته بل لري پات شوي، هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دي؟
خوشبختان او دا بالکل دا انداز دا چې یعنی کچېرې مطالعه نیوي نو هر څه واقعا سره نه ایریږي، او د دې په څنګ کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ما یا د طب په کوڅه کې مې دغه نه په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مو نه درلود. دومره مطالعه مو زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې مسلک مه وو تو مطالعه مو دلو د سیاست پټاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مو مخکم دلو وسیم درو خو متاسفانه لکه په خو نه، او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ دسته وو ز کړه وو یا اندازې پوری کې دي چې مونږ هر څه یو خو بیا هو بختاره وزم کله چې خپل فراغت کله چې وسم يم خپل مطالعه ته ادامه وکم. دا زما تشویق او ټول زوراره ته ته چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ولرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کې کو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو نه لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي.
ورسل دي چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستانه بهر پور پاک ژوند کوي، نن سبا بیرته زرم غواړي چې بیرته تپ تستانه شي؟
بله، واقعا هم دغه سیده خپل وسیما ستونه درځي په حالت کې ده، او دغه دې په څنګ کې آمادګی لرل لګ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسلک دوباره کار وکم. او زه دا غوښتم مشوره او ځوانانو ته کدو کدرونو ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تحصیلي اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پاتې شئ بیا تاسو پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ، او کچیر تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې اگر خپل مشکل ته رسیدګي وکولای کی چې اپ دې تکولې سه سړی خپل مسله کې هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولای شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې طب تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم له خپل مسلک څخه لري پاتیش.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا چې زه خپل مسلک نه لري پاتلم، هدف دې که دا و چې باید عملی او نظری ډېر فرق لري. صحیح ده چې په نظری کې ما مطالعه کړې وي، خو په عمل کار کې دا نوي سیستمونه چې ووځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاخانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي، نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې مونږ یې احساسو که چېرې مونږ خپل مسلک نه و لري سوی، نو بنا مونږ کولی شو چې هم خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې، او مونږ کولی شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولس ته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې چېرته
سریقی صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې طب ولولې او کنه طب ته مو ورتګ یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې دولسم سن نه چې زه فارغ شوم زما علاقه مندي زیات انجینري ته و، نو هلته زما مور البته مونږ مونږ والد صاحب ټول شادا وبخی، نو زه چې ډېر وړی کوم درې کاله ما پلار لاسه وکړی، نو ما مور زخت علاقه مندي درلو چې زه باید ډاکټر شم، نو دغه په مشوره باندې بیا طب انتخاب کړ، نو بیا وروسته ورسره خوشحاله وم او د دې په څنګ اوس لپاره ډېر خوشحاله یم چې کله چې مور مې اوس هم راسره ستا کله چې دغه ضرورت پیښېږي زیات مشکل زیاله وم، او مور مې کله چې اکثره ما سره وي همدې لپاره چې زه کولی شم چې د اتر اندازې پورې دغه مشکل ته زه رسیدګي وکړم. البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو ښه ځانته یو ښه احساس ورکوم، او دا احساس وم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړې دغه مشوره یاره په ځای و.
تاسو صدیقي صاحب لیسه چیرته ولوسته؟
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه، ما پلار هم استاد و، بیا کله چې مونږ خپل پلار په دې جنګونو کې لاسه ورکړه متاسفانه نظر ټول لکه څنګه چې نور افغانان ویجاړ سو خپل ځان لاسه ورکړه، هغه وخت زه درې کلن وم چې پلار مو لاسه ورکړه، بیا مونږ مهاجر شو پاکستان ته، نو پاکستان پېښور کې هلته مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسه و، دغه لیسه نه زه فارغ شوم په دیارلس سوه اتیاوم کال کې. البته په دیارلس سوه اتیاوم کال کې زه چې فارغ شوم دغه وروسته بیا کانکور ته مې امتحان ورکړ، نو په هغه وخت کې دیارلس سوه اتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته طب ته زه کامیاب شوم، دغه نه وروسته په 2001 کې د کابل د طب نه فارغ شوم. البته طب فاکول ته وکاروي بیا دغه نه وروسته بیا پنځه کال په شفارو کار کوي. په پاکستان کې مو زخته ډېر مهاجرات ستونزې مشکلات تیرې کړې، زخته ډېر
څه مشکلات وبخښي، یعنی مثلا که یو څه توضیح کړي.
بله زخته یو خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي، هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی، یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخته ډېر سره احساسوي دا ته مهاجرت کې، او د دې په څنګ کې هغه غربت چې البته یمون مشر ورو لاسکرن وو، یعنی مون تر هم ما باغان کور ودانې او مون سره زخت ډیر همکاري درلو، خو بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر مون درلو، فقر اقتصادي او بیکوري، او اکثره د دې په څنګ کې چې کله مون تعلیم کوله مکتب هم لوستله، بیا د مکتب لوستلو په څنګ کې ما خپل قالین بافي کوله. البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چې هلته ژوند دی کوو په غربت کې مهاجرت کې، او د ماشومان چې د مکتب په څنګ کې بېخوا مخا یو بل کار کوله، یا ماشومان به داسې وو چې هغوی د مجبوریت نه مکتبونه به پرېښی وو، خو زمونږ مور د کور ودانې او د نورو لورګانو میندو سره نو زمونږ مشر ورور او نور دوستان نو بنا مونږ پرې نه ښودو چې مکتب پرېږدو، خو همدا وو چې د مکتب څنګ کې بیا مو د بل له وخت قالین بافي کوله. زه په خپله وم، وروڼه مې وو، خویندې مې وو، هماغه وو چې مکتب هم په دغه مشکل مونږ خلاص هم تعلیم کوله، او له خپل هغه اقتصادي مشکل به ما حلوله.
وبخښئ، قالین بافي مو له چا زده کړه؟
قالین بافي هلته افغانان و طبعا کارخانې وې شرکتونه و اکثره افغانان خلک خپل کورونو کې به قالین اوبدل، په هغه کې بس شاګردان به نیول دریم یاستو کې دوه میاستو کې به د قالین زده کوله،
البته هغه زمونږ همسایګان زمونږ کلیوال وو چې هغوی سره ما دا قلیم بافي زده کړې البته هغه هلک مکتب همصنفی هم وو ما دا مکتب همصنفی هم وو د دې په څنګ کې هغوی به قانون نمکه شروع کړې وو هغه سره ما شاګردي وکړې په دوه درې میاشتې کې قلیم بافي مې زده کړی بیا د هغه په څنګ کې ما قلیم بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې دوران ته یو ښه شکاره دا ولرم زه کله چې په نهم سن کې وم کله چې قلیم بافي مې کوله هغه په څنګ کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زه شم شروع کې وم بیا هم اټک پلاټک چې ورته وایي دا ډېر لري ځای ده هغه ځای ته به زه په خپله تلم قلیم تار به مې راوړل هم ذات او نور خلکو بالاخره وړوکي تجارت به مې شروع کړی یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته مې راوړل تقریبا ډېر څلوېښت خلکو نور ته مې ورکوله هغوی ته به مې چې کله ورکول اوسه کمیشن پک راته پاتې کېده او د دې په څنګ کې ما پخپل مبدل خور او خورونه خویندې ورونه به مکاو کوه یعنی ژوند مو ډېر ښه تېروله هدف مې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د چاره لرم چې د مکتب په دوران کې د سیوړکي تجارت کې سیده سړی ولري او لږ ذره باید متحرک واوسو او هېڅ کله باید مایوس ونه واوسو څومره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوس په څومره اوبه کې فولاد ترې جوړیږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې په زورانو تیریږي په دغه وروسته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدې چې ډېر کم خلک به تیر کړي کومه اگر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې ما مکه چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم دمې رسیدو کولای شو نه یوازې پر ټول ورونم دغه سي پاینې دغه سي یعنی موږ په کور کې کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا ما غوښتنه ټول ته داده بیا خاص پر افغانستان په دې اساس شرایطو کې چې بعد زر تسلیم باید نسو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو که خویندې که ورونه او د مکتب په دوران کې د پانتون په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې هم وم دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مو جوړ کړی هم په تپ کې هم هم محصل د تپ وم هم ساختماني شرکت ما ورور وو چې زه خپل مور سره مصروف وم یعنې وړوکی تجارت مې په پانتون کې هم درلود
لیکن شریقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیبه ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر صاحب دا بیخي در سره زه موافق یم خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت کړی ولویات ورکی نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو دلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته وو نو بنا هلته تلک فرصتونه زخت ډېر وو نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت وو یعنی اوس امیدواري او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډېر خو نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپل افغانستان ته راغی یعنی د قالین کاروبار لږ ډېر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نورو هغه مسلکونو ته توجه وکړه نو په هغه اساس باندې مونږ دته اوس اولویات ورکړل اگر چې تاسو راځه موافقه ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود اوس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دولت چې د طالبانو په وخت کې چې موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله دغه تیره دوره د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خپ یاده چې شپږم سن کې زوم په ماغه دوران کې تر دولسم سن په پورې موږ دغه قالین کار کوله یعنی ډېر سخت ژوند و
صدیقي صاحب کچرته د مشان جرګې دورې تر شو له خپل تجربې را ته وایست یعنی کچرته اوس بیرته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عین شکل باندې به خپل فعالیت مختوړي پکې او کنه په مشان جرګې کې ستونزې ډېری وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل اطرافیانو ته نو بیران زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې خلاوی موجود وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې اوس د خوان اوس هم د خلکو ډېری خبري او کچیر دوباره فرصت آمده ست وطن په خدمت کې چهار چرته اوس او څنګه وکولې سو چې هغه مشکلات هغه ناخوارې چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره
خلق الله پس زمینه ده خدمت مساعد
سی. صدیقی صاحب تاسو یو مهمه مسئله یاد کړه، یعنی تاسو وایئ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته هغه ماضي ته وګوري، هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوئ چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او که نه؟ دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب، زه تاسو سره بیخي خبره سره بیخي موافق یم. خو مهمه خبره دی که دا چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته او خپل ولس ته دا وایم چې تاسو حداقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته، اکثرا زه ټولو ته زه احترام لرم، خو زه چې څومره چې معلومات تاسو هم لرئ موږ هم ولس هم لري، اکثرا یونی البته یونی مشران چې دوی وایي اکثرا حتی د مکتب نه دوی نه دي فارغ، پوهنتون خو لا په ځای پرېږده، د پوهنتون خو اکثره دوی نه فارغ، حتی دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي، خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې سي او تعلیم یافته واوسي، هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت او امام منفي ټکي وي. زه په خپله وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې، هغه مثبت او منفي ټکي زه لیکم. خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه. زه چې څومره معلومات ترم، بدبختانه زموږ یو نیم سیاسون اکثرا ولس هم پیژني، معتاد ټولې پیژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شی بل چې کومه نه تجارت کړی خپل د شخصي جیبو لپاره، کله چې موقف وکړو خپل هغه فامیل او شاوخوا به کې اوسېدی، هغوی سره به حمایت همکاري به کوله. نو بینان زه ما ولس غوښته، ما ول غوښتنه د خپل ولس د خاص د کډون نه مداده چې ما مشوره دوستانو دا تاسو داده چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کړئ. تاسو خپل د کور زیم یاس مشر یاس، بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم موسی دغه پسند کې تاسو هم دغه سفر وکړئ. تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې د ټول ټکټ ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره خبر احساس حب الوطنی لري، احساس د وطن دوستی لري، او که چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم مرګ فکر روانې، زه فکر کوم دا به دغه سړی نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي، هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستی به ډېر کم وي. ولې د لپاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري څه لري، خو ته خو پټېږې چې مشکل لري تور پسې والی منډه کې، خو دغه چې شاوخوا اخلاص کې یعنی په ده مانا چې خالي کې نو هغه د مشري له منځه ځي، هغه چې د مشري له منځه ولاړې ته کولی شې چې یو ښه مشر ځان ته انتخاب کړې. یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو، زنده باد مرد آباد ونه وایو، داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته واوسي، عالم واوسي، او د دې په څنګ کې وطن لپاره خدمت وکولی شي.
مننه صدیقي صاحب. که چېرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو، داسې یوه جالبه خاطره تاسو لرئ چې د هغه وخت راته قصه یې وکړئ؟
جناب شیبر صاحب، بله جالب خاطرې خو موږ زخره ډېر لرو. یعنی جالبه خو خاطره مې دا ده چې کله چې د لوګر په پوهنتون جوړېده، یعنی په دې کې موږ داسې عزیزان یو موږ او دوست وو چې په ملي شورا کې وو، نو هغه دوستان مې پېژني. ما ته راغی راته وویل چې دغه په کابل د لوګر په پوهنتون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه شي، یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بیخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې، غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنی مو تخته مو. نو ما ته راغی وایي 300 جرب مځکه درکوو، راځه چې موته سل جرب دما 200 جرب ته دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې. بالاخره ما وکولی شو چې د لوګر پوهنتون ډبره په کل عالم کې چېرته، ما ورته چې زه د پوهنتون زه فارغ یم، زه پوهېږم چې پوهنتون چېرته زندگی کې باید څنګه باید جوړ شي، کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا یې ما ډېر ښه او ښه خاطره ده.
وبخښې، تاسو څه فکر کوئ د هماغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړېده 300 جرب مځکه خلک دا مځکه د پوهنتون مځکه خلک غاصب کړی وو، نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پوهنتون چې ده دریسوجربه مون قاتم درکو صدیقی تم 200 جربه تا صدیقی 100 جربه تا راځه د پانتونی آلتا 20 آشنپور تالتا غازای تی 20 وکا نو بل اخر یو غوخته چا غازای تی د پانتونی سی آلتا غوخته چا سم مزک آلتا د خلکو را د مزک شاو پانتو چې کړه تطبیقی کی د غشا او خو مزک قیمت جګی کی آلتا د غوخته چا مزک آلتا مخبل تجارت کی او مرکز کی هم یو سل جربه مزک تر لاسه کی نو دا غدغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورتوبه چې زبډیر بیغیرت وسم او هر هر سوق چې دغه سی بیغیرتی کې هغه مال په قدمونو وړ نه ده نو بنا ما غو چې زو لاړم په وې زور باندې د والد کمی وای چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم کیږي 300 جرب مزکا بلا اخر ام دا او بیا غاصبین ډیر جات کوښښنه کوله چې دی په خو باسمره چې کوشش وکړه دا انده راځي په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخه ته مزه کې غصب وکړي خو بیا هم مو کولای شي د دوی د غصب مخنیوي وکړو دغه مال لپاره ډیر غصب تاریخ دا غوښت افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم زوړه په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت ویسته او زه چې دغه غوښت سمره تعلیم کې درس وایې زه په دبان یارم چې دا شکر ده چې ما د څه معاملن زده کړی خلک اوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې حادی اقل د څه او تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د اولاد مینه د تاریخ او زه په دې باندې ویارم دا نه پاره ما دا یما لپاره ډیر افتخار ده
صدیق صاحب ستاسو په خاني ژوند ته بیرته ستون شم د مارکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم صنفي هم در سره و اما که کسان مو بیا لري په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي
او اما ایمونګ هم صرفی چې کله ز په کابل کې وم ما قصې مو ما اکثر نه ما کوټه براتله اما که سي اډيوالي او روري په ماګه نظر الحمدلله لکه چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوکم سره درلو تسیبم سره درلو تما غمینه بم اډيوالي او روري سره
د مې تردی پوری او بخښیدم تردی پوری در تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سيزو کو افغانان له همصنفیانو نه بیل شوی دی له خپل خپلوانو نه بیل شوی دی څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دی کنه بیا سره حتی لایو بل نه خبر هم ندی ستاسو هم د دوستان شته چې ترې خبر نه یاست او نه پوهیږي چې چیرته دی او له نږدې دوستانو مو
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې زما وقف کې او اکثر نه په پانتون د فاکولټي هم سنفيان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخته کوړه او کله د مکتب هم سنفيان نه به وخته یعنی ما زیات کوه تا هم سنفيان ته هم دا ویره کې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واسه کې وی زه تاسو را مو کې چیرې هغه ملګری ما خبر نه وي اجازه ورته رسیدګي نسم کولای نو غوي خبر کې کوم مشکل یې زه د خپل د تعاون په واسه یما د مکتب یا د وړکې تو ما شونتو باندې والا نه مکتب هم سنت مکتب یا د مکتب کې وی ته باید رسیدګي کولای سم خو داغه نو لوس کړی چې د افغانستان وټونو په دیوټونو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کیږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د کومک توقع رمانه کوي او زه په دې ډیر ستل لپاره زوړې کوم ځخت دې چې زه په دې حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نه سي مالاوي نو په دې ډیر خپګې کوم کای کای زما په واسه د تاوان او سم مشکل وای ام کا زما په واسه سوای چې بیا ما دي خلکو سره غدوسان جما سره ماته ما دوستان دي کی زی پیسې نه ممکن نه پیسې نه باید وګورم سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړ جناب شهبر سره زخت ډیر زوري کوم زخت ډیر او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیت جوا کول نه خو چې وی وو چې اقتصادي راکسونه چې ما ته لګي دغه غربت او مریضان چې کوی لري کورنۍ مشکلات لري ان ته په ور خدای کا چې کله کله ما او خې دغه سر رواني او د ستګور ما زور ته امداري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره در چې خپل مشکل لري زه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان می چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسایل د سیګاره مسج راته کې جوړې تر کوي په دې باندې زه ډیر زوړې کوم زه ډیر زوړ
صدیقی صاحب د مرکه او د خبرو په پای کې کچرته لته تاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی له طب نه فارغ شوی یاست او هغه حالت وي فکر کوي چې د سیاسي لارمو سمو چې انتخاب کړم او په روان شوی او کنه طب ته مو ادامه ورکړی وای
جناب شیبر صاحب یعنی اوس خپل اکثرا ملګرو سره ډېر ښه سوال ته اشاره وکړه او زه خپله اکثرا ملګرو سره دا کله چې هغوی را سره خبرې کوي زه وایم چې کاش زه خپله مسله کې وای هم اقتصاد به مې ډېر ښه و د دې په څنګ کې ما کولی شو چې خپل ولس ته په دې مشکلاتو کې چې اوس یې لري باید ډېر قوي هغوی سره مې مکومه کوله او هغوی ته به مې رسیدګي کوله نو که چېرې زه واقعا د تب نه وزه فارغ سوی وای نو ما به ترجیح ورکوله چې زه خپل مسله کې مې کار کوله دا به ما ولې د لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې ده ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې داسې یو ځنګل ده چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان ته نسي کولی چې واقعا هغه تا زړه هغه تا مفکوره هغه تا زړه چې هغه تا ولس چې کوم غوښتل لري یعنې هغه عملي کول ډېر سخت ده کله چې غواړي چې هغه عملي کړي یا به ته تور کېږي او یا د دې په څنګ کې تا لپاره یو مشکل جوړېږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دی چې هغه کار مو نشي کوی نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چېرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته به ډېر کار کړی وای خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چېرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی سي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات ځانو بیا خاص تر محاصرې لپاره
اولته که چېرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پوهنتون دروازې به لا وخت تړل شوي وای
هغه وخت کې نو که چېرې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او د دې په څنګ کې دغه پروژه د پوهنتون نه تطبیق کېده لپاره چې هغه ساحه ډېر ناامن وو هغه موږ دوست چې خدای وګوت هغه ته هدایت ورکړي هغه په هم کې داسې مغه واوري هغه ته زه دا وایم چې اوس دا شکر وباسه که چېرې اوس ته خپل احساس د مسؤلیت کوي که زه یې ډېر کوم
صدیق صاحب ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته
تاسو نه مننه دا اورېدونکو نه مننه ډېره مننه خیر اوسې
بیا قبری په بل وطن